دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنه اوریدونکو ستړي مشي ز نو شبا آشنایم د دوهمه پښتو خبری خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري
د طالبانو او امریکایي مامورانو ترمنځ نن د پنځم اپریل هم یو موافقې ته د رسیدو په خاطر خبرې وشوې د امریکا د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد ویلي چې له افغانستان نه د ټولو عسکرو د راویستلو خبره له وخت نه مخکې ده او د جنوبي کوریا سترې محکمې د رشوت خوړلو په ارتباط په یوه مخکنۍ دوسیه کې د معذور شوي جمهور رئیس پارک ګیون هی د بیا محاکمې کولو حکم کړی دی
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورو ولسمشر غنی وی طالبان د هیواد وګړي دي خو سرنوشت ټاکونکي نه دي
طالبان یک جزء از این مملکت هستن تعیین کننده سرنوشت از این مملکت نیست
د خوست حکومتي چارواکي وی د ترور سړی تختونه او وسلوال غلاو په تور درې مختلفه ډلې نیولې دي
درې کسه مین گزاران او یو تروریست چې یو دینی عالم دی ترور کاوه هغه نیولې دي
په روانه خبرونه کې د نورو رپورټونو سربیره په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې د خبرو د نهم پړاو پاړه حال هم در سره شریکو دا ټول رپورټونه وروسته خبريږي او زرته زه او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د سیاسي دفتر د اساسو ترمنځ د سولې د خبرو د نهم پړاو د بحثونو په لړ کې دواړو خواوو نن د پنځم به پر سم د سولې په موافقه خبرې وکړي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د ټویټر په پاڼه لیکلی چې د تیر شپې په خبرو کې چې د پنځم به تر سهار دونیم بوجو پورې دوام وکړو د طالبانو د مشر مولوي هیبت الله اخونزاده د سیاسي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر او په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم برخه اخیستې وه د رپورټونو له مخې د موافقې د اعلان وړاندې به زلمی خلیلزاد کابل ته ولاړ شي او د جزئیاتو په باب د حکومت د مشرانو سره وغږیږي خو تېر ورځ په کابل کې د افغانستان د جمهوري ریاست وایان صدیق صدیقی په دې اړه وویل
لوی ملت یو لوی مهم او قوي نهادونه لرو او طالبان یو ګروپ دی هغوی باید از موږ غوښتنې ومني نو موږ هغوی فرمایشات کله منلی شو که هغه فرمایشات هر څه یي نو دا ډېر واضح
طالبان چې د اشرف غنی له حکومت سره د مخامخ خبرو نه ډډه کوي تر اوسه یې لا د حکومت د ویان په دغو څرګندونو تبصره نه ده کړې
د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ لوی درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد په پنټاګان کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د افغانستان نه د ټولو عسکرو د ایستلو خبرې لا د وخت نه مخکې دي جنرال ډنفورد دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې طالبانو ویلي چې دوی له امریکا سره یوې نهایي موافقې ته نږدې شوي دي ډنفورد زیاته کړې ده چې له افغانستانه به د عسکرو د ایستلو پرېکړه د دغه هیواد امنیتي وضع ته په کتو کېږي د جنرال ډنفورد سره د دفاع وزیر مارک سپر هم موجود و
د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی دی چې اسلامي دولت یادایش د افغانستان په شمال کې د اډو په جوړولو سره هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاره پیدا کړي او هلته خپل نفوذ پراخه کړي د روسیې د بهرنی چارو وزیر چې د هند د بهرنی چارو وزیر سوبرامانیم جیشنکا سره د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله ویل چې د یو شمېر لاملونو په سبب لکه په عراق لیبیا او سوریه کې جنگونه چې د امریکا او ملګرو لخوا پیل شوي په ټولو هیوادونو کې د نوموړي په وینا په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اسلامي دولت حضور د پراخېدو سبب شوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د داعش زور ختم شوی دی
د امریکا او ایران د چارو څېړونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روان تشنج د ختمولو لپاره د امریکا او ایران د مشرانو د ملاقات لپاره کوښښونه روان دي خو د ملاقات په لار کې لاوس هم ډېر خنډونه پراته دي د رپورټ خلاصه د خپل همکار متي الله عابد نورو
جمهور رئیس ټرمپ د تهران په شمول وروسته له هغه ګڼ شمېر کسان حیران کړل چې ویل په راتلونکو اونۍ کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سره د خبرو ډېر ښه فرصت موجود دی دغه احتمالي ملاقات کېدای شي د ستمبر په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وشي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ملیزیا ته د سفر په مهال امریکا د ایران د خلکو په وړاندې د اقتصادي توریزم په عملي کولو تورن کړ. د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغې زیات شو چې جمهور رئیس ټرمپ تیر کال له نړیوال قرارداد څخه ووت. د قرارداد له مخې ایران د بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اتمي فعالیتونه محدود کول، خو له قرارداد څخه د ټرمپ په وتلو په هغه هیواد بندیزونه لا ډیر زیات شول. یو شمیر کارپوهان وایي د ایران مشران به د ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د غونډې پایلو ته په کتو خپلې ارزونې وکړي. متیو لابد، امریکا غږ، آشنا راډیو.
په عین وخت کې د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د پنجشنبې په ورځ ویل که متحده ایالات واقعا غواړي چې له ایران سره مذاکرات پیل کړي، باید حتما هغه اټومي موافقه مراعات کړي چې د 2015 میلادي کال کې د اقتصادي بندیزونو د ختمولو په بدل کې په جنیو کې له ایران سره لاسلیک کړی و.
د هند په شمال ختیځه صوبه آسام کې وروسته له هغې د تقریبا 4 میلیونه خلکو په منځ کې ویره او وارخطایي خپره شوه چې حکومت یې تابعیت ختم کړ او د هند قانوني وګړو په توګه به یې په رسمیت نه پیژني. دغه خلک چې زیاتره یې بنګالي مسلمانان دي، له تیرو 2 لسیزونه په هند کې اوسیږي. هندي چارواکو ویلي دي چې د غیر قانوني کډوالو په خلاف د کمپاین په لړ کې به په آسام کې د اوسیدونکو وروستی لست د شنبې په ورځ خپور کړي.
د پاکستان پوځ وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ له ځمکې ته د نوي بالستیکي توغندي ازموینه په بریالیتوب سرته ورسوله. پوځ دا ازموینه په داسې حال کې کړې چې د ګاونډي هیواد هند سره د کشمیر په سر اړیکې خرابې شوې دي. د پاکستان د پوځ ویان په ټویټر کې لیکلي چې د دې توغندي ازموینه چې د 100 ډوله سرګلولو د انتقالولو قابلیت لري بریالۍ وه. دا توغندی د نوموړي په وینا د 290 کیلومتر واټن وهلو توان لري.
چین د هانګ کانګ له سرحد سره څیرمه په یو پوځي اډه کې د خلکو د ازادۍ د پوځ تازه دم عسکر ځای پر ځای کړی دي. چین دا اقدام په داسې حال کې کړی چې په 1990 میلادي کال کې د برطانیې لخوا چین ته د هانګ کانګ د کنټرول د سپارلو نه وروسته د لومړي ځل لپاره 7 کاله سیاسي کړکیچ او ګډوډي زیاته شوې ده.
د جنوبي کوریا سترې محکمې نن د پنجشنبې په ورځ دغه هیواد د استیناف محکمې ته امر وکړ چې د قدرت په زمانه کې د پخواني جمهور رئیس پارک ګوین هی په خلاف د جرم د ارتکاب په باب تحقیقات لسره پیل کړي. پارک ګوین هی په 2018 میلادي کال کې د رشوت خوړلو، له زور نه کار اخیستلو او اختلاس په ارتباط د رسوایۍ نه وروسته له قدرت نه برطرفه شوه. 8 کلنه پارک تیر کال له قدرت نه د سوء استفادې په زور له خلکو نه د بډو اخیستو په جرم د استیناف د محکمې لخوا په 40 کالو بند محکومه شوې وه، خو سترې محکمې حکم کړی دی چې د رشوت خورۍ د یوې بلې دوسیې په ارتباط باید په جلا توګه محاکمه شي.
زورور سمندري طوفان چې د امریکې د فلوریډا ایالت ته ور نږدې کېدونکی دی، خلک د اټکل له مخې دغه ایالت به د یکشنبې او یا دوشنبې په ورځ وځپي. خلک د سمندري طوفان لره رسیدونه مخکې د ځان د بچ کولو لپاره چمتووالی نیسي. په فلوریډا کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. ځینې خلک شکایت کوي او وایي چې په مغازو کې اوبه نشته او که موجودې هم وي په 2 دقیقو کې ټول کارتنونه ختمیږي. ځینې خلک تیاری نیسي، تیل ذخیره کوي او ځینې نور بیا د دې ایالت نورو خوندي سیمو ته په حرکت کې دي.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. د برېټانیې د پارلمان تعلیق یا ځنډول وړاندیز چې صدر اعظم بوریس جانسن کړی او رسمان ملکی الیزابت منظور کړی. د پارلمان د ځنډولو پریکړه د اروپایي اتحاد نه د برېټانیې د وتلو په درشل کې شوې، خو په مقابل کې سخت مخالفتونه او عکس العملونه ښودل شوي دي. ایوان دښنه دا چې د اروپایي اتحاد نه د برېټانیې د وتلو په باب په پارلمان کې د بحث لپاره غړي کافي وخت نه لري. د لندن ځینې ښاریان هم دا اقدام ناروا بولي، خو ځینې نور یې د برېټانیې د نوي صدر اعظم د پریکړې ملاتړ کوي.
بل کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د امریکا د دیموکرات ګوند د کاندید د غوره کولو سیالۍ او یو څه اوس یو څه روښانه شوي. د ټاکنو ته د 10 په شاوخوا کې کسانو ځانونه کاندید کړي وو، ځینې یې ووتل او اوس په میدان کې د پاتې کاندیدانو شمیر مخ په کمیدو دی. سناتور کریستین ګیلیرن د چهارشنبې په ورځ د خپلې کاندیدۍ د ختمولو اعلان وکړ، ځکه چې د عامه افکارو د سرویګانو له مخې په خلکو کې د ملاتړ کچه ټیټه وه. ټاکل شوی چې د سپتمبر په 12مه به د دیموکرات ګوند د باقي پاتې کاندیدانو ترمنځ یوه تلویزیونی مناقشه مناظره وشي او معلومه به شي چې نور کوم کاندیدان له میدان نه وځي.
او دا هم یو وروستی رپورټ. په دې میاشت کې د سپینې ماڼۍ لخوا د یو امریکایي خبریال د مطبوعاتي کریډینشل یا اعتبار لیک د ځنډولو وروسته بیا له امریکایي رسنیو سره د سپینې ماڼۍ تشنج زیات شوی. د مطبوعاتو د ازادۍ طرفداران وایي دا اقدام ښیي چې جمهور رئیس ټرمپ اداره په څه شکل د ژورنالیستانو د غږ د خاموشه کولو کوشش کوي او نه غواړي چې څوک پرې تنقید وکړي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټري میرمن سټیفنی ګریشام د دیرش ورځو لپاره د پلی بوای د مجلې د خبریال برایان کیرم اعتبار نامه وروسته له هغې وځنډوله چې هغه په روز ګارډن کې تیره میاشت د ټولنیزو رسنیو د استازو په غونډه کې د ټرمپ د پخواني مشاور سباس شین ګورکا سره لفظي شخړه وکړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. په قطر کې د طالبانو دفتر وایي چې له امریکایي استازو سره په نهم پړاو مذاکراتو کې ډیر پرمختګ شوی دی. په کابل کې د طالبانو پخوانی چارواکي وایي چې دواړه خواوې په ټولو موضوعاتو توافق ته رسیدلي او په راتلونکي اونۍ کې به د سولې دغه توافقنامه امضا کړي. پاک له پامو کې د لیمینیا ځای رپورټ ته.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاړه کې لیکلي چې زلمی خلیلزاد او ملا برادر د نورو استازو په شمول د شپې تر ناوخته خبرو ته دوام ورکړ او په دغو خبرو کې د هغه پر وینا بې ساري پرمختګونه شوي دي. په کابل کې د طالبانو پخوانی چارواکي وایي چې په قطر کې د سولې نه هم پړاو مذاکراتو کې دواړو خواو پر ټولو مسلو توافق کړی دی.
هغه دوی خبرې په ډیر پکې راغلي دي، خو البته د بنجانو خبره چې هغه کېدای شي چې په بین الافغاني ناشته کې څه وایي، خو د حسن نیت لپاره ډیر ښه شو چې دوی د مخه وکړل. هغه په دې مجلس کې حل شوی ده. نورې خبرې به ټوله په بین الافغاني ناشته کې کیږي.
په دغو مذاکراتو کې د طالبانو یو شرط له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د دواړو لورو استازي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړې ته رسیدلي دي، خو په افغانستان کې د ناټو غیر نظامی استازي نیکولاس کی وایي چې بهرني ځواکونه به د سولې له موافقې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي.
غواړم دا روښانه کړم چې ناټو دا ځای نه پرېږدي. ناټو ژمنه ده چې دلته پاتې شي او له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
که چیرې طالبان سولې ته راځي، د نور تروریستي ګروپونه به فعال وي. د دې لپاره ضرور ده چې زموږ وسلوال پوز موجود وي، تقوی وي او نړیوال ملاتړ ولري.
که څه هم د امریکا او طالب استازو ترمنځ د موافقې جزئیات تر اوسه په ډاګه شوي نه دي، خو افغان حکومت هیله ښودلې چې د دغو مذاکراتو پای په افغانستان کې د اور بند او د بین الافغاني خبرو د پیل لامل شي.
مردم افغانستان توقع دارد تا در پی ختم مذاکرات که بین امریکا و طالبان جریان دارد، بستر مذاکرات مستقیم بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان فراهم شود.
تاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت سره د سولې د توافقنامې د جزئیاتو د شریکولو لپاره له دوحې څخه کابل ته سفر وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد په پنټاګان کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د افغانستان نه د ټولو عسکرو د ایستلو خبرې لا د وخت نه مخکې دي. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلي چې د امریکا سره روسي توافق ته نږدې شوي دي چې په اساس به امریکایي عسکر له افغانستانه ووزي او په بدل کې به طالبان افغانستان د ترهګرو په امن ځای نه بدلوي. د طالب چارواکو له قوله ویل شوی چې امریکایي عسکر به په دوو کلونو کې دننه له افغانستانه ووزي. خو په پنټاګان کې د امریکا د مسلح قواو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد یوې خبري غونډې ته ویل چې د افغانستان نه د ټولو عسکرو د ایستلو خبرې لا د وخت نه مخکې دي.
اوس موږ په دې پوهیږو چې افغانان د تشدد په وړاندې زموږ ملاتړ ته ضرورت لري. که چېرته په راتلونکي کې یو موافقه وشي او امنیتي وضع ښه شي، نو څرګنده خبره ده چې زموږ دریځ به هم تغییر وکړي، ځکه اوس مهال زموږ ځواکونه افغانستان کې حضور لري.
د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسیز ویلي چې دوی به افغانستان ته د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
کله چې د افغانستان په اړه فکر کوم، دوه شیان مې ذهن ته راځي. لومړی دا چې نه غواړو افغانستان د افراطیانو پناه ځای وي چې له هغه ځایه زموږ هېواد د امریکا وګړو او متحدانو ته خطر پېښ وي. بله خبره په افغانستان کې د افغانانو لپاره سول او ثبات ده.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویل چې له طالبانو سره د سولې موافقه باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان بیا د ترهګرو په خوندي ځاله نه بدلیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لوروف په مسکو کې د خپل هندي سیال صبر رحمانیم جیشنکر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې روسیا چمتو ده چې د افغانستان لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هر ډول موافقه کې یو ضمانت کوونکی وي.
په افغانستان
د دې هڅو هدف په افغانستان کې د یو سیاسي حل لارې رامنځته کول دي چې د ټولو لویو قومونو او مذهبي ډلو لپاره د منلو وړ وي او د ملي اجماع په اصولو ولاړ وي او په هغه کې د ترهګرۍ سختریځۍ او د مخدره موادو د قاچاق وهونه ځای ونه لري. هند د یو دیموکراتیک باثبات او یو خپلواک افغانستان ملاتړ کوي. موږ تل په دې باور یو چې د افغانستان راتلونکی باید د هغو لارو وټاکل شي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وی.
طالبانو تر اوسه د افغانستان حکومت سره مستقیمی خبری رد کړي او حکومت یې د امریکا ګوډاګۍ بللای. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې هغه به یو سخت مذاکره کوونکی وي.
طالبا یک جزء از این مملکت هستند، تعیین کننده سرنوشت از این مملکت نیست. انتخابات حق مردم افغانستان است. مردم افغانستان تصمیم میگیرند که دولت مشروع داشته باشد.
خطر که در امریکا مرکچی پلاوی ویلی چه مذاکره روانی دی او نپویگی چه در پات مسائل و در حل پاره خبری چمره وقت دوام کوی.
در امریکا غاگ آشنا رادیو منزنه صفحه 2 FM 100.15 ریختینی او تازه خبرونه.
در سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټډیونه ادامه ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ وویل چې داعش په عراق او سوریه کې بیا هم په منسجم کېدو دی. مایک پمپیو دغه څرګندونې په افغانستان کې له یوه برید وروسته کړي دي چې سلګونه کسان پکې ووژل شول. د برید ادعا داعش کړې وه. ندیم یعقوب په جنوبي آسیا کې د داعش په خطرونو رپورټ برابر کړی چې پښتو ژباړې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د فبروري په میاشت کې امریکا په سوریه او عراق کې د داعش د ماتولو اعلان وکړ.
Defeat of ISIS in Iraq and in Syria.
له دې خبر سره سره داعش ورو بیا انسجام موندل او وده کوي.
Obviously ISIS has not been defeated.
څرګنده ده چې داعش ته په سمه توګه شکست نه دی ورکړ شوی. فکر کوم چې اوس موږ ټول باید دا ومنو چې دغه ترهګر سازمان ته په مازی خبرو باندې پوځي او سیاسي ماتې نشي ورکول کېدلای. په ټویټ کولو او مطبوعاتي اعلامیو باندې هم داعش ماتېدلای نشي.
ډېرې سیمې د داعش له حاکمیت څخه وتلې دي، خو دغه ډله په انټرنیټ کې ډېره فعاله ده.
The primary threat
هغه څه چې دوی په بریالیتوب کاروي د ټولنیزو رسنیو له طریقه آنلاین افراطیت، جلب و جذب او حتی روزنیزې ویډیوګانې دي.
ځینې کارپوهان اندېښنه لري چې داعش نه یوازې په عراق بلکې د افغانستان په څیر په نورو سیمو کې بیا انسجام موندلی دی.
فکر کوم چې افغانستان د داعش د تحریک د بیا تقویه کېدو لپاره یو نرم هدف دی.
د لندا روبینسون په څیر کارپوهان باور لري چې طالبان له افغانستان څخه د داعشیانو په شړلو کې مرسته کولی شي.
Given a reasonable
ka dewi muwafiqi pa chaukat ke da Afghanistan pa ara agwi ta maqul masuliyat war kar shi no agwi ba bia da khwal astun zaw gani aw da khwal gato la para ba da khawra wasati
amniti korpohan da soch ham ke biche daish pa Pakistan ke ham da adiko da jodawlo khokh kawalai shi
da Washington saha da America rag ashna radio awri
reportune ta eda markaw د صحت نړیوال ادارې یعنی WHO او د شرې د مریضي مرض د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړي او غوښتي دي چې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره د هیوادونه اقدامات وکړي. لیزا شلاین د ژنیو نه رپورټ رالیږلی دی چې نظرانه یوسف زی درته وایي.
د نړۍ په مختلفو ملکونو کې شاوخوا 3.5 لک کسان د شری په ناروغۍ اخته شوې دي چې دا د 2000 کال وروسته د تر ټولو نه زیاته شمیره ده. د صحت نړیواله ادارې یعنی WHO ویل دي چې دا د تیر کال په پرتله یو په 3 زیاته شمیره ده او پر روان کال کې لا سلور نوری میاشتی وقت پاتې دی چې خاید غشمیره به لا نوره لوړ شي. د صحت نړیوال ادارې یعنی ډبلیو ایچ او ویلې دي چې د شری ناروغي د نړۍ په مختلفو ملکونو کې زیاته شوې ده، خو یوازې امریکا یو داسې ملک دی چې دا ناروغي پکې نشته. د شری د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینونو د شبکې مشره کیټ اوبراین وایي چې نړۍ د شری د مخنیوي لپاره په اړ اقداماتو کې پاتې راغلی ده. موږ د شری په مخنیوي کې پاتې راغلی او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده، او په خاصه توګه د ماشومانو د صحت لپاره. دا نه وایم چې د دې نه لویانو ته خطر نشته، خو دا د ماشومانو لپاره زیاته د خطرې خبره ده. د اروپا یو سیمه ایز رپورټ وایي چې په البانیا، چک، یونان، برتانیا هغه ملکونه دي چې شری په کې د منځ وړل شوی، خو اوس په کې بیا ځینې کسان په دغه مرض اخته شوي دي. په اروپا کې آسټریا او سویټزرلینډ هغه ملکونه دي چې د تیرو دریو کلونو نه د شری د مرض نه پاک دي. اوبراین وایي چې ماشومانو ته د شری د واکسین د نه کېدو مختلف علتونه دي. هغې امریکا غږ ته وویل چې د ځینو مور پلار لپاره دا مشکله وي چې روغتون یا صحي مرکز ته ورشي او ماشوم ته واکسین وکړي، او ځینو ته د مرض د پیچلتیا په اړه هیڅ معلومات نه وي. هغې زیاته کړه،
We do see in high income countries to some degree.
موږ ځینې داسې پرمختللي ملکونه هم لیدلي چې هلته ځینې ټولنې د مذهبي او خپل نورو علتونو له کبله ماشومانو ته د واکسینونو کولونه ډډه کوي. اوبراین زیاتوي چې په جنگ ځپلي ملکونو کې هم دا ډېره مشکل شي چې ماشومانو ته د شری د مخنیوي واکسین وشي. هغه وویل چې دا د واکسینونو د نه کېدو په اړه او د هغې د سیاسي کېدو په اړه سخته اندېښمنه ده، او غواړي چې د خلکو صحت د سیاسي اختلافاتو قرباني نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، په فراه کې د پولیو واکسین د ګټو عوامه پوهاوي په اړه رادیوګانو او رسنیو ډیر مهم رول لوبولې دی. د فراه ولایت ولسوالان او مدني فعالین وایي چې په لرې پرتو سیمو کې خلک تر ډیره رادیو اوري، او د ګوزان د واکسین د ګټو په اړه هم د رادیوګانو له طریقه دوی پوهاوي اصل کړي. د فراه سیمه ایز چارواکي وایي له کومه وخته چې آشنا راډیو د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوي خپرونې پیل کړي، په فراه کې د خلکو لیوالتیا د واکسین سره زیاته شوې، او په دې ولایت کې ګوزن کومه پیښه هم نه ده ثبت شوې. نور حال د خوشحال زلان پر رپورټ کې اوري.
دا چې ځینو رسنیو په خاص ډول امریکا ژغ آشنا راډیو د دینی عالمانو، ډاکټرانو، مدني فعالینو او خلکو نظرونه د پولیو واکسین په اړه خپاره کړي، نو ورسره جوخت په فرا کې د پولیو واکسین په اړه عامه پوهاوی زیات شوی. د فرا ولایت ګلستان ولسوال اجمل زاهد وایي په خوا به د ګلستان خلک د ګوزان واکسین په ګټو نه پوهېدل، او کابو هر کال هم په دې ولسوالۍ کې ماشومان په فلج ناروغه اخته کیدل، خو لا څلور کلونو راهیسې چې آشنا راډیو د ګوزان واکسین په اړه د عامه پوهاوي خبرونه پیل کړي، خلک خپل ماشومان واکسینوي، او د پولیو واکسین کومه پیښه هم په دې ولسوالۍ کې نه درامنځته شوی.
ګلستان ولسوالۍ خلک په هر صورت آماده دي چې د پولیو د واکسین څخه په پوره او مکمل ډول ګټه ترلاسه کړي. خلک لیوالتیا ډېره لري، د رستاسو د رسنیو د طریقې څخه خلکو ته ډیر پوهاوی شوی دی. یعنی د عامه پوهاوي په برخه کې رسنیو واقعا چې ډیر زحمت او زیار ایستلی دی، او خلکو ته داسې ذهنیتونه ورکړي دي چې باید د پولیو د واکسین څخه
د فرایو تن مدني فعال نقیب الله نیکمل وایي په لری پرتو کلیو او ولسوالیو کې هر شپه فراهي ولستي آشنا راډیو او د پولیو واکسین په اړه خبرونه اوري، او خلک د فلج ناروغي په خطرونو پوسوي، نو ځکه د خلکو لیوالتیا د پولیو واکسین سره زیاته شوې ده.
د همدغه آشنا راډیو د واکسین د عامه پوهاوي په مټ
د بکوا ګلستان خاکسپید او لری پرتو ول سوالوي کی چالته ډیر سخت ضرورت ترسو خلک د واکسین د پولیو پر ضد د واکسین کولو د پاره معلومات ترلاسه کی نو الته اغیر ډیر زیات ځکه چې نور هلته هیڅ ډول رسنی چپی نه رسیږي هغه یوازې هغه رادیوګان یا هغه نشرات لکه ازادي رادیو مثلا لکه بی بی سی رادیو لکه آشنا رادیو
په همدې حال کې د فراه ولایت روغتیایي چارواکي هم د پولیو واکسین په اړه د رسنیو او آشنا رادیو خبرونه له تاثیره ډاک ګڼي د فراه د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي
په څلور پر خطر ولسوالانه کې چالته بنا په سکیورټي هلته شویو د مرض امکانات د دې سره چالته شویو پیدا کې هلته زموږ آی سي ان شبکه فعال ده او ټول زموږ مبلغین او هغه سپروایزران چې د تبلیغ په بخش کار کې دوی خپل روزمره فعالیتونه لري او علاوه پر دې د میډیا د لارې د مطبوعات د لارې هم زموږ هغه اعلانات جریان لري
د فراه ولایت سیمه ایز چارواکي وایي ګوزان په ماشومانو کې تلپاتې فلج رامنځته کوي خو پولیو واکسین دی دغه ناروغي مخه نیولای شي او زیاتوي له څو کلونو راهیسې چې امریکا ژغه آشنا رادیو دی پولیو واکسین په اړه پروګرامونه پیل کړي په فراه کې د ګوزان کومه پیشه نه رامنځته شوی
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
او دا هم دا روان خبرونه ورسته رپورت د امریکا و ایران د چارو څېړونکو وایي چې د امریکا و ایران ترمنځ روان تشنج د ختمولو لپاره د دواړو ملکونو د مشرانو د ملاقات لپاره کوښښونه روان دي خو د ملاقات د کېدو په لار کې هم خنډونه موجود دي پاموکې رپورت ده
جمهور رئیس ترامپ د تهران په شمول وروسته لغه ګڼ شمېر کسان حیران کړل چې وی ویل په راتلونکو اونیو کې د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني سره د خبرو ډېر ښه فرصت شته دا احتمالي ملاقات کیدای شي د سپتمبر په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وشي د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په پینټاګان کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له ایران سره د امریکا کړکیچ پای ته رسیدلی وویل
له ایران سره جګړه نه غواړو غواړو له ډیپلوماتیک ادارې ورسره کار وکړو
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف مالیزیا ته د سفر پر مهال امریکا د ایران د خلکو په وړاندې د اقتصادي تروریزم په عملي کولو تورنه کړه
It won't be possible.
دا به موږ ته ناممکنه وي چې له امریکا سره خبرې وکړو تر هغه چې دا هیواد د ایران د خلکو په وړاندې د جګړې له تحمیلولو او د ایران د خلکو خلاف په اقتصادي تروریزم کې له برخې اخیستو لاسنیوی اخیستي موږ له امریکا سره اوږدې خبرې وکړې پر یو قرارداد مو توافق وکړ او دوی باید دا قرارداد مخکې له دې چې د نورو خبرو توقع وکړي عملي کړي
د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات شول چې جمهور رئیس ترامپ تیر کال له نړیوال قرارداد څخه ووت د قرارداد لمخي ایران د بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کول خو له قرارداد څخه د ترامپ په وتلو پر هغه هیواد بندیزونه لا ډیر شول
دا ملاقات که حتی اوشی هم ډیر به متزلزل وي خو ملاقات د خبرو معنی نه ورکوي خبرې به اوږدې او پیچلې
خو ډیر شمیر کارپوهان په نړیوالو اوبو کې د وروستیو دښمنیو له امله شک او تردید هم لري
But I think that
فکر کوم د ارنتای یو وګدو پړاو ته ضرورت ترڅو ایران په نړیوال اوبو کې بیړی ونی نسی راځي چې وایو امریکا نوی بندیزونه نه لګوي
یو شمیر کار په هانوی د ایران مشان به د ترامپ او شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د غونډې پایلو ته پکتو خپل ارزونه وکړي د ترامپ او کیم خبري په دې بریالي نشوي چې د هغه هوا د اټومي پروګرام او یا هم د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په اړه وګدې لانجې لمنځه وړ نه لري
د خبرونه پای کې د څو خبرونو غلطی کی په دوحه کې د متحده ایالاتو او د طالبانو د سیاسي دفتر استاذو نن د پنځشنبه پر ورځ هم د سولې د موافقې په اړه خبرې کړې دي د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د لوی د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد په پینټاګن کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي دي چې د افغانستان د ټولو عسکرو رئیسلو خبره د وخت نه مخکې ده د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای چې سید رحیم امید پونم دغه حرکت یو غړی طالبانو په هلمند کې نه ورځې مخکې بندي کړو او لشکنجه کول نه ورسته په ضمانت باندې خوشی کړی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې اسلامي دولت یا داعش د افغانستان په شمال کې د اډو په جوړولو سره هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هېوادونو ته لاره پیدا کړي او خپل نفوذ پکې پراخه کړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د پنځشنبه په ورځ ویل کمه متحده ایالات واقعا غواړي چې ایران سره مذاکرات پیل کړي، باید حتمان هغه اټومي موافقه مراعت کړي چې په 2015 میلادي کال کې د اقتصادي بندیزونو د ختمولو په بدل کې له ایران سره په جنیوا کې لاسلیک کړی و. او د پاکستان پوځ وایي چې نن د پنځشنبه په ورځ د ځمکې نه ځمکې ته د یو نوي بالستیکي توغندي ازموینه په بریالیتوب سرته ورسوله.
درنو اوریدونکو دوه منین ساته خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پایته ورسیده. د تل په څیر په لاندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. سوکاله اوسئ. تر بیا خدای مو شي.